کې د ماشام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د وروستیو ماښامنیو خبري مجلو د خپرېدو وخت سو. السلام علیکم. دا خبري مجله دېرش دقیقې ده چې زه سلی د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. په راپورونو کې اوري چې د سولې عالي شورا وایي پاکستان باید په قطر کې د سولې په مسله کې یوازې خپلو ګټو ته پام ونه کړي. پر دې مسله د پاکستان د یو مقام مرکه هم اوري. خبري مجله په خبرونو پیلوو له اجمل ان څخه اوري.
په کورما ایجنسی کې د پاکستانی پوځیانو په یو موټر ماین چاودلې ده چې تلفات یې ورته اړولې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندهار ښار په نننۍ ځنوژونکي حمله کې اووه تنه وژل شوي او نهه تنه نور ټپیان دي. او په سرپل ولایت کې په مظاهرو کې نن یو تن وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوي. په نړیوالو خبرونو کې به دا هم واورئ چې د مصر په قاهره کې نن د څلورمې ورځې لپاره هم تاوتریخوالی دوام درلود. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندهار ښار په نننۍ ځان وژونکي حمله کې اووه تنه وژل شوي او نهه تنه نور ټپیان دي. ولسمشر کرزي په یوه خبره کړې اعلامیه کې د حمله په کلکو ټکو کې غندلې. د کورنیو چارو د وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په وژل شوو کې څلور ملکي وګړي او درې پولیس شامل دي. د غراس خبر پاڼه وایي چې د ځان وژونکي حملې شپږ ملکي وګړي او درې پولیس ټپیان کړي هم دي. خو د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر د دې پیښې د ټپیانو شمېر نولس تنه ښودلی دی. بلخوا په سرپل ولایت کې په مظاهرو کې نن یو تن وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوي. له سیمینه د ازادي راډیو خبریال خبر راکوي چې د سرپل د والي سید انور رحمتي ساتونکو پر مظاهره کوونکو ډزې کړي چې لامل یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان شوي. د سرپل ولایت سیمه ییزو مسؤلانو لا تر اوسه په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو څخه ډډه کړې. د مظاهرې د سرپل ولایت سلګونو اوسیدونکو نن ځکه وکړې چې د دوی په خبره د سرپل والي بې کفایته دی او خپل مسؤلیتونه په سمه توګه نه ترسره کوي. د امنیتي مسولیتونو د لیک د کمیسیون مشر نن د ملي امنیت د شورا په غونډه کې وویل چې په سرپل ولایت کې د دې پروګرام لامل کېدو سره به د لیک دوهم پړاو بشپړ شي. د جمهور ریاست لخوا په یو خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې ډاکټر اشرف غنی احمدزی څرګنده کړې چې د امنیتي مسولیتونو د انتقال د دوهم پړاو له پای ته رسېدو سره باید د فساد پر ضد مبارزه چټکه او عام خدمتونه هم پراخه شي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان ویلي چې په دې هیواد کې د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. اصاف ځواکونو په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې د جنرال جان الن له قبله ویلي چې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو هر سرتیري ته لارښوونه شوې چې هڅه دې وکړي تر څو د دوی لخوا د ملکي تلفاتو اندازه صفر ته راټیټه شي. جنرال جان الن د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما لخوا د یو تازه رپورټ خپرول سمو پر ځای بللی دي. او د مخدره موادو پر ضد مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې یو ویشت تنه قاچاقکوونکي تر شلو کلونو پورې په بند محکوم کړي. د دې مرکز لخوا په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا کسان د هلمند، کندهار، هرات، بلخ، ننګرهار، فراه او زابل اوسیدونکي دي او د هیروینو، تریاکو، چرسو او الکولي مشروباتو د قاچاق په تور مجازات شول. په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکي وایي په کورما ایجنسی کې د دوی د پوځیانو پر یو کاروان د سړک د غاړې خودل شوی بم چاودلی او لږ تر لږه یو سرتیری پکې وژل شوی. رپورټونه وایي دولس نور پاکستانی سرتیری هغه مهال ټپیان شول چې وسلوالو پرې ډزې پیل کړې. ویل کېږي چې په کورما کې د تیرو دوو اونیو جګړو په ترڅ کې تر سلو زیات وسلوالو په لسګونو پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. له بلې خوا ټاکل شوی چې د را روانې اونۍ په پیل کې به د پاکستان صدراعظم یوسف رضا ګیلاني قطر ته ولاړ شي او هلته به له چارواکو سره د افغان طالبانو او افغان حکومت سره ترمنځ د سولې د خبرو په اړه ملاقاتونه وکړي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی شي. روسیه د یک شنبه پورز د هغو نړیوالو اعتراضونو په وړاندې عکس العمل خوده چې د سوریې په اړه د امنیت د شورا د پریکړه لیک له ویټو کولو وروسته پر دې هیواد وشول. روسیه په خپل عکس العمل کې پړه د پریکړه لیک د مسودې پر جوړونکو اچولي چې د دوی په وینا په کې وي موافقې ته د رسیدلو لپاره اضافي هڅې نه وي کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال گینادی گاتیلوب د ټویټر په یو پیغام کې ویلي له بده مرغه د دې پریکړه لیک د مسودې لیکونکو نه غوښتل چې یوې نتیجې ته د رسیدو په برخه کې اضافي هڅې وکړي. روسیه چې د بشار الاسد د رژیم مهم متحد دی غوښتل چې پریکړه لیک کې د سوریې د روان تاوتریخوالي و برخه پړه د سوریې له پوځ څخه پر هغو جلا شوو ځواکونو هم واچول شي څوک چې د مظاهره چیانو په خوا درېدلی دي. له بلې خوا د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د سوریې پر وو سفارتونو مظاهره چیانو بریدونه کړي. دا مظاهرې وروسته له هغې وشوي چې د سوریې پوځ د هومس د ښار په شاوخوا سیمو درانه توغندي وورول او تر 200 زیات کسان یې ووژل. مظاهره چیانو په لندن او استرالیا کې د سوریې پر ډیپلوماټیکو دفترونو بریدونه وکړل او په قاهره کې د سوریې سفارت ته اور واچوه. په اتن کې 13 کسان له دې امله ونیول شول چې د سوریې سفارت ته یې د لارې موندلو هڅه کوله. په برلین کې هم شل تنه د سوریې پر سفارت ورغلل او دفترونه یې ورته زیانمن کړل. په کویت او ترابلس کې هم د سوریې پر سفارتونو بریدونه شوي دي. اخوانند څلورمې ورځې لپاره هم په قاهره کې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ اخوډب دوام درلود. د بلوازت سلګونو پولیسو نن په قاهره کې هغه سړک د مظاهره چیانو پر مخ په کانکریټي دیوالونو او نورو موانعو تړلی و چې د مصر د کورنیو چارو وزارت ته تللی. مظاهره چیانو پر پولیسو پترولي بمونه او کاڼي وورول. دا تاوتریخوالی وروسته له هغې خپور شو چې څلور ورځې وړاندې د مصر امنیتي ځواکونه په بورسعید کې د فوټبال له لوبې وروسته د راپورته شوي تاوتریخوالي په مهارولو کې پاتې راغلل. په دې تاوتریخوالي کې څلور اویا کسان وژل شوي او ترې راوروسته په څلور ورځو کې 12 نور تنه د مظاهرو د ځپلو پر مهال وژل شوي دي. او د اروپا په ډیرو سیمو کې د هوا ډیره سړه سپله هم دوام لري او تر اوسه یې له کبله 115 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. په برتانیې کې د ډیرې واورې د اوریدو له کبله د دې هیواد مرکزي او لویدیځې سپینې سیمې شوي او د لندن د هترو هوایي ډګر د نورې واورې د اوریدو د وړاندوینې په اساس د یکشنبې په ورځ خپل په سلو کې 1.5 الوتنې لغوه کړي. د ایټالیې په فلورانس کې هم درنو اورګاډو د اورګاډو تګ راتګ له ستونزو سره مخ کړی او د یوکراین چارواکو بیا ویلي دي چې شل تنه نور هم د هوا د ډیرې سړې سپې له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا تر دې مهاله خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه اوریدل. شپږ بجې او څه باندې شپږ دقیقې شوې. د سولې علي شورا له پاکستان غواړي چې په قطر کې د سولې په خبرو کې یوازې د خپلو ګټو په اړه فکر ونه کړي. په دې باب د یو پاکستانی مقام مرکه هم اوریدلی سي. امریکا غواړي تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې خپل ځانګړي ځواکونه یا سپیشل فورس وساتي. د ناتو پټ راپور وایي په طالبانو کې ډاډ په کابل او واشنگټن کې اندېښنې پیدا کړې چې شاید دا ډله بیا واک ته ورسیږي. د سوریې پر وضعیت هم راپور لرو. تر شپږ بجو او 1.5 دقیقو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د سولې علي شورا له پاکستان غواړي چې په قطر کې د سولې په خبرو کې یوازې د خپلو ګټو په اړه فکر ونه کړي. ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دوشنبه په ورځ د قطر مرکز دوحې ته ولاړ سي. ښاغلی ګیلانی به د قطر له چارواکو سره د افغانستان د سولې او په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر د جوړولو په اړه خبرې وکړي. تفصیل له کابل د معصوم میوند پر پټ کې.
که څه هم په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د پاکستان رول ته د شک په سترګه کتل کېږي، خو قطر ته د دغه هیواد صدر اعظم د سفر په درشل کې د سولې علي شورا له غوښتي چې د سولې په هڅو کې رښتینې همکاري وکړي. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د دوشنبه په ورځ دوحې ته سفر وکړي او د دغه هیواد له چارواکو سره په افغانستان کې د سولې پر روانو هلو ځلو او طالبانو ته د دفتر خلاصولو پر موضوع خبرې وکړي. د افغانستان د سولې علي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د یکشنبه په ورځ ازادي دته ویل چې پاکستان به د واځ خپل کټي په پام کې ونه نیسي.
موږ امیدوار یو چې دا یو مثبت او سازنده اثرات د سولې په پروسه کې او د ولري. امیدوار یو چې پاکستان اخبار ولولګړوي په ښه عمل وشي، ځکه چې زمونږ خلک په تش الفاظو باندې اعتماد نشي کولای او د مونږ اعتماد او د مونږ د خلکو اعتماد هغه وخت خوندي شي چې د عمل په دګر کې مثبت تحول په خپل سترګو وویني.
د پاکستان صدر اعظم قطر ته د سفر وروسته له هغه کوي چې تېرونی د دغه هیواد بهرنی چارو وزیر په کابل کې له افغان مشرانو سره په خبرو کې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. خود سیاسي چارو افغان په هانوی پاکستان په تیرو درو لسیزو کې نه دی غوښتي چې په افغانستان کې سوله او امنیت راسي او دا ځل هم هڅه کوي چې په قطر کې د سولې خبرې په خپل ګټه تمامه کړي. د افغان خبرندوی مرکز مشر او سیاسي څیړونکو اجي سید داوود آزادي راډیو ته وویل چې د پاکستان دوه مخالو په افغان حکومت د کمزوري لامل بریالي روانه ده.
د پاکستان چارواکي دغه خبرې سبوتاج نه کوي، اما دومره کولای شي چې دا خبرې مذاکره عملیه په خپل ګټه وتصحي. په پیل کې دوی په قطر کې د اړوند خواوو سره چې د قطر خلک دي، څه نړیواله ټولنه ده، څه مخالفین دي، دوی اصل تفاهم ته رسیږي. منتها دغه استعداد متاسفانه د افغانستان په فعلي اداره کې وجود نه لري چې د خپلې معاملې نه د خپل هېواد په ګټه ترې ګټه واخلي.
د راپورونو له مخې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ له تیرو لسو میاشتو راهیسې خبرې کېږي او پاکستان هڅه کوي چې په دغو خبرو ورګډ سي. خو ځینې نور کتونکي بیا افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د قطر په خبرو ورګډ سي او عملا دا هڅې په خپل کنټرول کې واخلي.
ومردل چې د سولې عالي شورا وایي پاکستان باید په قطر کې د سولې په مسله کې یوازې خپلو ګټو ته پام ونه کړي. خو د پاکستان د مشرانو جرګې یو غړی وایي پاکستان د افغانستان په سوله کې خپله ګټه ویني او د افغانستان امن د پاکستان په ګټه دی. د ازادي راډیو د مشال د څنګ خبریال مجید بابر د پاکستان د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې له مشر سلیم صفی الله خان څخه د مرکې په پیل کې دغه پوښتنه کړې چې د سولې په روانو هڅو کې پاکستان کوم دریځ لري.
پاکستان کو دا غوړی چې افغانستان حالات خشي دي، هلته دا دهشتګردي ختم شي، تر افغانستان حالات نه ټیک شوي پاکستان حالات نه ټیک کیږي. نو دا دې کې و پاکستان ډېر خلک لاسته چې دا طالبان نن راغلي دي او د میز باندې خبرې لګیا دي. که طالب وي هغه هم د دې وطن د دې خاورې دی او کلتن افغانستان څوک حکومت والا مري هم د دې خاورې دی وطن دی. دې جنګ جګړې سره یو نسل هم تباه شو، ملک هم تباه شو. خو په کار دی چې بس په شریکه کینو او داسې یو معاهده وکړو چې هغه کې څومره قومونه دي، څومره خلک دي، قوتونه دي، هغې ټولو ته خپله حصه ملاو شي.
سلیم صاحب، داسې راپورونه د کابل نه خپرېږي چې پاکستان غواړي چې دغه پروژه مشروطه توګه باندې مخکې بوزي او هغوی څه شرطونه لري. نو ستاسو په نظر، تاسو د دننه خلک یې، تاسو ته معلومات دي، داسې څه شرطونه شته؟
نه نه، یقینا پاکستان افغانستان ته دا نه شي ویلی حکومت ته چې فلانی سره ته هندوستان سره جوړه وکړه او بل څه مه کوه. دا دوی خپل هغه صرف دا درخواست مو کړی دی چې تاسو چې کوم هندوستان خلک راغلي وي چې هغوی پاکستان کې شر جوړولو دپاره دا استعمال نه شي، تاسو خاوره چې استعمال نه کړي. لکه نیټو والا د افغانستان خاوره استعمال کړه او په سلاله باندې حمله وکړه او شپږویشت کسان یې شهید کړل. نو دا دا مقصد مو دی. نوره یو آزاد من دی چې څه کول غواړي. او بل یقینا دا نه بولو چې هغې نه مداخلت د افغانستان په ذریعه په پاکستان کې وشي.
د پاکستان د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر سلیم صفی الله خان وو. د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله وایي د افغانستان په حق له د پاکستان په سیاست کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه دی راغلی او هغه هیواد تل هڅه کوي چې افغانستان بې ثباته واوسي. پر دې سربیره د یاد ائتلاف غړی محمد یونس قانوني وایي چې پاکستان پلان لري چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان حکومت پر ضد منظمې هڅې پیل کړي. تفصیل د خان محمد سین پر پټ کې.
که څه هم پاکستان په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي، خو د افغان حکومت مخالفه سیاسي ډله ملي ائتلاف وایي چې پاکستان اوس هم د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې د سیاست له دوامه لاس نه دی اخیستی او هڅه کوي چې دا هیواد بې ثباته کړي. د یاد ډلې مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د یکشنبې په ورځ په کابل کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد د نمانځلو د غونډې په پای کې د پاکستان پر سیاست سخت انتقاد وکړ او ویل
هنوز هم طالب ها در پاکستان موقعیت دارن، در کمپ ها بسر میبرن و حمایت میشن.
اوس هم طالبان په پاکستان کې دي، په کمپونو کې اوسیږي او د پاکستان له خوا یې ملاتړ کیږي. دا پالیسی نه ده بدله شوې او ISI چې په افغانستان کې یو کمزوري او مزدور حکومت غواړي، له دې هڅو یې لاس نه دی اخیستی.
د افغان حکومت د مخالف سیاسي ډلې ملي ائتلاف بل مهم غړي محمد یونس قانوني وویل پاکستان د افغانستان په حق له یو پټ پروګرام لري او غواړي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د دې هیواد پر خلاف له مختلفو لارو منظم اقدامات پیل کړي.
برنامه ISI پاکستان آغاز حملات استراتیجی پس از خروج قوای خارجی.
د پاکستان د ISI پروګرام دا دی چې ستراتیژیک بریدونه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته، یعنی په 2014 میلادي کال کې پیل کړي.
سربیره پر ملي ائتلاف د افغانستان ځینې لوړپوړي چارواکي هم پر پاکستان تور لګوي چې د افغانستان د سولې له روان بهیر سره رښتینې همکاري نه کوي. کله چې پاکستان د بن په وروستي کانفرنس کې له ګډون څخه انکار وکړ، جمهور رئیس کرزي د جرمني د شپیګل له مجلې سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان غواړي د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې خنډ شي.
خبری مجله اوری.
د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي وای چې په افغانستان کې د دې سازمان په پوزي ټګلار کې کوم بدلون نه راغلی. سایمن ګاس چې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې تر ګډون وروسته کابل ته سنسوي وویل، په دې غونډه کې د 2014 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د ناتو د پوزي ماموریت پر دوام ټینګار وسو. تفصیل له کابل د احمد زبیر اجمن پر پټ کې.
د ناتو ملکی استازي که څه هم د 2013 میلادي کال په نیمایي کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د جنگي رول د پای ته رسیدو اوازې په کلکه رد کړې، خو په ډاګه کړه چې هغه وخت به افغان ځواکونه د خپل ټول هیواد امنیت پر غاړه اخلي. سایمن ګس وویل په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د لیزبون پریکړې ته ژمنه وښودله چې له مخې به په افغانستان کې د ناتو ځواکونو پوځي ماموریت د 2014 کال تر پایه دوام وکړي، خو ښاغلی ګس وویل د راتلونکي 2013 میلادي کال په نیمایي کې به د انتقال پنځم او وروستی پړاو پیل شي.
په 2013 کال کې چې څه پیښیږي هغه دا دی چې د دې کال په نیمایي کې به موږ د پنځم او وروستي پړاو سیمي وګورو چې د انتقال په پروسې کې به داخل شي. هغه وخت به افغان ځواکونه د ټول هیواد امنیت پر غاړه واخلي، خو له هغې وروسته د 2014 کال تر پایه پورې به ایساف ځواکونه د افغان پوځ او پولیسو ملاتړ ته دوام ورکړي او په جنگي ماموریتونو کې به هم برخه ولري.
په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو له غونډې مخکې د امریکا د دفاع وزیر خبرې چې ویلي وو د 2013 کال په نیمایي کې به د امریکایي ځواکونو جنگي رول پای ته رسیدلی وي، په افغانستان او ناتو سازمان کې یوه غوغا جوړه کړه. که څه هم امریکایي چارواکو د نوموړي د دې خبرې د ترمیم هڅه وکړه، خو د بروکسل له غونډې وروسته لږ تر لږه دا څرګنده شو چې بهرنیو ځواکونو به د ټول هیواد د امنیت چارې د 2014 کال له ختم نه چې پخوا یادونه کېدله مخکې افغان ځواکونو ته پارلیبی. د ناتو ملکی استازي ویل چې له 2014 کال نو وروسته به له افغان دولت سره د امنیت په برخه کې د ناتو سازمان د همکاریو د څرنګوالي په اړه د شیکاګو په کانفرنس کې پریکړه وشي.
زه همداراز دا تاییدولی شم چې له 2014 کال نو وروسته به نړیواله ټولنه د امنیت په برخه کې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. که چیرې افغان حکومت یې وغواړي دا ملاتړ به د روزنې او مشورې په برخو کې وي یا هم په کومه بله بڼه، خو په دې اړه پریکړه نه ده شوې چې د افغان دولت د دې ملاتړ څرنګوالی بد سوي. زه هیله لرم چې په مۍ میاشت کې به د ناتو د شیکاګو په سرمشریزه کې په دې اړه وضاحت ورکړل شي.
سایمن ګس د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه لا وروستۍ پریکړه نه ده شوې چې په راتلونکي کې د افغان ځواکونو شمیر باید څومره واوسي. نوموړي وویل دغه شمیر باید د هغه مالي ملاتړ سره متناسب وي چې نړیواله ټولنه ورته چمتو کیږي، او د دې ملاتړ د څرنګوالي په اړه هم لا تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. خو داسې ښکاري چې له 2014 کال نه وروسته د افغان ځواکونو د تجهیزولو او تمویلولو په اړه سخاوتمندانه پریکړه کول به د امریکا او د هغې متحدینو ته له دې امله ستونزمنه وي چې دوی په خپله په دې وروستیو کې له مالي ستونزو سره مخ شوي دي.
ومردل چې د ناتو ملکی استازي وایي د 2014 میلادي کال تر پایه به د ناتو ماموریت په افغانستان کې روان وي. د ناتو یو پټ راپور وایي چې په افغان طالبانو کې موجود ډاډ په کابل او واشنگټن کې دا اندېښنه زیاته کړې چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو سره له وتلو سره شی دغه ډله واک ته ورسیږي. د رویټرز خبري آژانس د راپور جزئیات له فرشتې جلال زید خبري.
پر دې مسله د بیلابیلو اندېښنو له موجودیت سره د افغانستان د حالاتو څارونکي په دې باور دي چې په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو تر بشپړې وطنې وروسته وسلوال طالبان دا پوځي قوت نه لري چې د ټول افغانستان کنټرول په لاس کې واخلي. د ناتو د دغه رپورټ اساس د هغو طالب بندیانو پر نظریاتو ښودل شوی چې له ناتو سره یې په توقیف کې وخت تیر کړی دی. دغه رپورټ تیرونې د مطبوعاتو لخوا افشا شو. د افغانستان د حالاتو کارپوهان وایي چې اوس وضعیت بدل سوی دی او طالبان باید د ځان لپاره تر یوه حده د ځای موندلو تمه وکړي. وحید مجدا رویټرز ته ویلي واک ته د طالبانو تر رسیدو مخکې هغه مهال ډیرو افغانانو خپل هیواد پرېښی وو او له وطنه تښتېدلي وو. په افغانستان کې اصلا ځوان کل نه وو او طالبانو وکولای سول چې تر ډیره حده له جګړې پرته د افغانستان د 90% کنټرول واخلي، خو اوس وضعیت یو مخ بدل دی. د افغانستان د سیاسي حالاتو څېړونکي وحید مجده چې د طالبانو په رژیم کې همکار کړی رویټرز ته ویلي طالبان دا قبلوي چې اوس وضعیت تغییر کړی. طالبان دا هم مني چې دا نور امکان نه لري چې یو ګوند به د ټول افغانستان کنټرول اخلي او حکومت به کوي، هغه وخت نور پای ته رسېدلی. د نویم لسیزې په پای کې په افغانستان کې روانه کورنۍ جګړه او سیاسي بحران هغه اساسي عوامل و چې طالبانو ته د قدرت رسیدو لاره خلاصه کړه. رویټرز دکې شایي چې د افغانستان د کورنیو امنیتي ځواکونو په فعالیت کې نیمګړتیاوې موجودې وي، خو د هغوی شمیر او حضور به د طالبانو لپاره دا ډیر ګران کړي چې د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د کابل حکومت ړنګ کړي. د پاکستان د سیاسي چارو یو کارپوه امتیاز ګل رویټرز ته ویلي، د افغانستان حکومت به شایي ضعیف وي، خو دا حقیقت باید هیر نه سي چې د تقریبا 2.5 لک امنیتي ځواکونو او د نړیوالې ټولنې ملاتړ لري. امتیاز ګل ویلي، کله چې طالبان په 1995 کال کې قدرت ته رسېدل، په افغانستان کې له دې دواړو څخه یو هم نه و. له ټانکونو او الوتکو پرته به وسلوال طالبان مجبور وي چې کلونه کلونه د افغان امنیتي ځواکونو او د هغو خاصو قواوو یا سپیشل فورس پر وړاندې وجنګېږي چې په دې هېواد کې پاته کېږي.
بلخو امریکا په پام کې لري چې له 2014 میلادي کال وروسته چې د نړیوالې ټولنې ماموریت پای ته رسیږي، خپل ځانګړي ځواکونه یا سپیشل فورس په افغانستان کې وساتي. د نیویورک ټایمز رسپانې د راپور له مخې د سپیشل فورس دنده به دا وي چې د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو مشران به وژني او یا به نیسي او افغان ځواکونه به روزي. د نیویورک ټایمز رسپانې د راپور مهمې برخې له احمد تکل څخه اوري.
نیویورک ټایمز رسپانه راپور ورکوي، د پینټاګون د دې نوي پلان له مخې چې جزئیات یې ورو ورو راڅرګندېږي، وروسته له دې چې د امریکایي ځواکونو زیاته برخه وځي، د خاصو ځواکونو یا سپیشل فورس زرګونه سرتیري به لا هم په افغانستان کې پاتې وي. رسپانه لیکي، د دې پلان هدف دا دی چې سپیشل فورس به له یوې خوا په افغانستان کې د احتمالي تروریستي ګواښونو مقابله کوي او له بلې خوا به د افغان ځواکونو د روزنې لپاره پوځي ترینران ځانګړي کوي. د نیویورک ټایمز په وینا، له دې سره به د سپیشل فورس دندې هم زیاتې شي، ځکه دا ښه روزل شوی کمانډو به د افغان ځواکونو د بېلابېلو صنفونو د روزنې ترڅنګ د افراطي وسلوالو ډلو د مشرانو د نیولو یا وژلو او د تروریستي بریدونو لپاره د دې ډلو د وړتیا د له منځه وړو په مقصد ځانګړو عملیاتو ته دوام ورکوي. ورسپانه وړاندې لیکي چې امریکایي ځواکونه به د دې پلان له عملي کېدو وروسته د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د امنیت ساتلو لپاره ګزمې نه کوي، بلکې دنده به یې افغان ځواکونو ته سپارل کېږي، خو امریکایي پوځیان به د مرستندویانو په توګه په سیمه کې وي او افغانانو ته به لارښوونه کوي. د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو تیره اونۍ په بروکسل کې په خپله غونډه کې هیله وښوده چې د افغانستان وسلوال ځواکونه به په 2014 کال کې په هیواد کې د امنیتي چارو مشري په غاړه واخلي او نړیوال ځواکونه به د همکارۍ او ملاتړ دنده ترسره کوي. د امریکا دفاع وزیر لیون پانیتا چې د چهارشنبه په ورځ د ناټو د دفاع وزیرانو غونډې ته لرسیدو مخکې په خپلو څرګندونو سره ټولو ته سخت ټکان ورکړ، ویلي و چې د امریکا پوځ به په افغانستان کې خپل محاربوي ونډه د 2014 کال په نیمایي کې پای ته ورسوي. نیویورک ټایمز د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو له قوله لیکي چې وایي دا نوی پلان د عراق په څیر چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته امنیتي حالت پکې خراب شو، په افغانستان کې له ورته حالت سره د مقابلې لپاره نه دی جوړ شوی او له هغه سره کوم ارتباط نه لري. خو رسپانه په عین حال کې یادونه کوي چې ښایي دا پلان به ولسمشر باراک اوباما ته د جمهوري غوښتونکو حریفانو د انتقادونو په وړاندې چې وایي دا یې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په برخه کې په ډېرې چټکۍ سره اقدام کوي، د ځان د دفاع لپاره یوه وسله په لاس ورکړي.
زمانو فضل عبدالرحیم زید زد عمر د موسی رئیسم زد آزادی رادیو د اف ام په 100.15 سپو کې اورم.
د افغانستان د مالی وزارت نن د 1491 مریض کال بودیجه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. ځینو سناترانو په بودیجه کې د انډول پر ساتلو ټینګار وکړ او هیلې څرګنده کړه چې په دې بودیجه کې به ټولې اړتیاوې په پام کې نیول شوې وي. تفصیل د حمید مومند پر پټ کې.
مشرانو جرګې ته د راتلونکي 1491 لمریز کال د ملي بودیجې د وړاندې کولو په محل د مالیه وزیر له سناتورانو وغوښتل چې د دې بودیجې په اړه خپل نظرونه ژر تر ژره وړاندې کړي. ډاکټر حضرت عمر زاخل وال چې د یکشنبه په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته د راتلونکي لمریز کال ملي بودیجې معرفي کول وویل چې د بودیجې په تصویب کې ځنډ د پراختیايي پروژو په پلي کولو منفي اغېز لري. د ښاغلي زاخل وال په وینا، د راتلونکي کال د بودیجې 8.5% له کورنیو عوایدو څخه په پام کې نیول شوې ده. د 1491 لمریز کال لپاره عادي بودیجه تقریبا 1.3 میلیارډ افغانۍ په پام کې نیول شوې چې د 1490 لمریز کال د 9 میاشتو بودیجې په پرتله 14% زیاتوالی ښیي. پراختیايي بودیجه چې پکې نوې او انتقالي بودیجه شامله ده 1.3 میلیارډ افغانۍ په پام کې نیول شوې چې د 1491 لمریز کال د پیل په نسبت 30% زیاته ده. د مالی وزیر وویل چې د راتلونکي کال د عادي بودیجه زیاته برخه بیا هم امنیتي سیکٹور او د دولتي مامورینو تنخواو ته ځانګړې شوې او د پراختیا بودیجه زیاته برخه بنسټیزو پروژو پوهنې لوړ زده کړو او روغتیا ته ځانګړې شوې. د هیواد د اساسي قانون له مخې ملي بودیجه لومړی مشرانو جرګې ته استول کیږي او دغه جرګه یوازې د هغې په اړه د مشورې ورکولو حق لري، خو ولسي جرګه بیا کولی شي چې دا بودیجه رد او یا تایید کړي. د راتلونکي کال بودیجه په داسې حال کې مشرانو جرګې ته استول شوې چې ځینو دولتي ادارو او وزارتونو دا انتقادونه کیږي چې د روان کال بودیجه په سمه توګه نه ده لګولې. خو د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد عالم عزدیار وویل چې دا مسله به په جدي توګه تعقیب کړي. هر کمیسیون د خپل کاري استقامت په پام کې ساتلو سره کولی شي چې د خپلو اړوند ادارو نه د 1990 لمریز کال د قطعې په اړه پوښتنې وکړي او دوی خپل وضاحتونه وړاندې کړي. زموږ د تیرې اونۍ له پریکړې سره سم له هغو حکومتي ادارو سره چې وینه کړې شول چې خپل بودیجې ولګوي د هیواد د اساسي قانون له مخې به چلند وشي. درې تر څنګ ځینو سناتورانو ټینګار کاوه چې په ملي بودیجه کې باید انډول په پام کې وساتل شي او د بیلابیلو وزارتونو لخوا د بودیجې په سمه توګه نه لګول باید له افغانستان سره په نړیوالو مرستو اغیز ونه کړي. د بلورې د ولسي جرګې ځینو غړو د وړم 1990 لمریز کال په ملي بودیجه کې د توپیر د رامنځته کېدو له کبله د مالی وزیر د استعفا غوښتنه کړې. د ولسي جرګې غړو دا غوښتنه رسله هغه وکړه چې په دې اړه د مالی وزیر سرګندونو دوی قانع نه کړل.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو.
روسیه او چین پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د سوریه حکومت پر ملکی وګړو د برید په خاطر پکې غندل سوی و. خو روسیه د دې پریکړه لیک د نه تصویبېدو ملامتي پر لویدیځو هیوادونو اچولې. له احمد تکل څخه په دې باب تفصیل اوري.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ولسمشر بشار اسد د رژیم پر ضد د پریکړه لیک لویټو کېدو وروسته چین او روسیه د نړیوالې ټولنې له سختو انتقادونو سره مخامخ شول. دواړه هیوادونه د امریکا، برتانیا او فرانسې ترڅنګ د امنیت شورا 15 دایمي غړي دي چې د ویټو یا د پریکړه لیکونو د رد حق لري. د دې پریکړه لیک هدف چې د امنیت شورا پاتې 14 غړو یې په پلوي رایه ورکړي د عرب لیگ د هغه پلان ملاتړ و چې له ولسمشر بشار اسد څخه لواکه د لری کېدو غوښتنه کوي، خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین دا انتقادونه رد کړل او د پریکړه لیک پر لیکوالو یې تور ولګاوه چې د اسد رژیم او مخالفانو ترمنځ د هر راز پخلاینې چانس له منځه وړي.
د امنیت شورا پریکړه باید نوی تصویب شوې، ځکه د دې میز شاته د ناستو کسانو په ګډون د نړیوالې ټولنې ځینې بانفوزه غړي په سوریه کې د روان حالت له پیله د سیاسي پخلاینې له هر امکان سره مخالفت او د پارونو د بندولو پر ځای یوازې د رژیم د بدلون غوښتنه او واک ته د مخالفینو د رسولو هڅه کوي.
د راپورونو له مخې په امنیت شورا کې له رایو اخیستو سره په یوه ورځ د سوریې وسلوالو ځواکونو پر هومس ښار د توپونو ګولۍ وورولې. ویل کېږي چې په دې بریدونو کې له 200 زیات کسان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا حمله وغندلې او هغه پر هومس ښار د نه منلو وړ تیری وباله. ولسمشر نیکولا سارکوزی وویل چې فرانسه د سوریې بحران ته د حل لارې د موندلو په مقصد له عربي او اروپایي هیوادونو سره د تماس د یوې ډلې د جوړولو په اړه سلا مشورې کوي، خو په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر بشار جعفری په هومس کې د 200 کسانو د تلفاتو راپورونه رد کړل. له بلې خوا د ولسمشر بشار اسد د رژیم مخالفانو پرون له برتانیا نیولې تر استرالیا پورې په اوو هیوادونو کې د سوریې پر سفارتخانو حمله وکړې او په قاهره کې ور ورواچاوه. د دې مظاهرو هدف د سوریې د امنیتي ځواکونو لخوا پر هومس ښار د بریدونو غندل و. د یونان په پلازمینه اتن کې 14 کسان چې غوښتل یې د سوریې پر سفارت برید وکړي ونیول شول او په برلین کې څو تنو اعتراض کوونکو سفارت ته لاره پرانیسته او دفترونه یې ور ویجاړ کړل. په کویت کې د سوریې د سفارت امنیتي ګاردان له اعتراض کوونکو سره له لاس ګریوان کېدو وروسته ټپیان شول او د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې اعتراض کوونکو د بشار اسد د رژیم د مخالفانو بیرغ د سوریې د سفارت د دروازې پر سر راځوړن کړ. په تونس کې چې حکومت یې پر هومس له خونړیو حمله وروسته د سوریې د رژیم پر رسمیت پیژندنه پای ته ورسوله، هم د اعتراضونو راپور ورکړل شوی.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
محمد حسن هنری د تخار ولایت لشکمش ولسوالی څخه لیکلی دی چې په دې ولسوالی کې تر یو مترو زیاته درنه واوره ورېدلې، لارې ټولې بندې دي. سلیم له غزنی څخه لیکي، د غزنی په بیلابیل ولسوالیو کې واورو د زیاتو کلیو لارې بندې کړي. دولت دې د لارو په خلاصولو کې مرسته وکړي. له کندز څخه سید احمد سامی لیکلي، د کندز په بیلابیلو برخو کې درنه واورو کوچیانو ته سخت زیانونه اړولې دي. عبدالله له نورستان څخه دی وایي چې په دې ولایت کې واورو خلکو ته زیاتې ستونزې جوړې کړې، دولت دې اړو خلکو ته مرستې ورسوي. او بالاخره سمیع الله خالد له غور څخه لیکي، د واورو له کبله د مرکز او ولسوالیو ترمنځ غځېدلې لارې تړلې دي او خلک خوراکي موادو ته سخته اړتیا لري. لدې سره شپږ بجې او دېرش دقیقې سوې. د نن ورځې وروستۍ خبرونه چې نیم ساعته خبري مجله